کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. کابل کې د ګرمۍ 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقوقو په داس یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې کړی ده. هغه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه دی سرغړونې د مخالفانو او منتقدینو زپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیزونو ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ دا راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو ریچارډ بینټ لومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبان له خوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 15مه غونډه کې ویلي وو چې افغانان د بشري حقوقو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ په حل کې بې وسه ښکاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن بیا وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقوقو او په دې هېواد کې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه موږ ډېر اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلې چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عمل لیکړي. پاینال کې په جنوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي هر څوک چې غواړي په نړیوال سیستم کې ونډه واخلي نو باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د نړۍ هیڅ یو هیوادی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي ښځو ته له شپږم ټولګوي او د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښه نه لري، بلکې دا د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل شوې ده. اغلې میری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښځو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیب په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی شپړس کلنې نوړي خوانځي وته لاړ شي. هغه زیاته کړې هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض ونه کړي او اصولي زده کړې پیل شي. او د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. بیا واشنگټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درول غوښتنه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي، خو یا طالب چارواکي په دې تعامل ته تیار وي؟
طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دي،
د غیر دولتي موسسو وزګار شوی کارکونکي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. د دې مطلب جزئیات درته په راپور کې لرو. خو په تایلندي وګړي بیا د غزنی تاریخي سیمو ته د لیدو لپاره په چکر تللی دي.
تر اوسه پورې چې د کال نیمایي ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو.
نور مطلب هم درته لرو. ملتیا مو کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو دوام اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د استبداد په لور روان دی. چې زیات په دې راپور کې ووري
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او د غشاني د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه دی ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان لوري په یوه اعلامیه کې راغلی چې تیرو 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکیدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمنۍ د بشري حقوقو له سرغړونو ډکه وه او ګواښ کړی چې نړۍ لاس په کار نشي، وضعیت لا پسې خرابېږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلی بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي ویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه دغه شانو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر ازادۍ بندیز دی وی استبدادي واکمنی څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیه په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دی بریالي شوی چې پر خپل ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونیونو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونی او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
This is unacceptable.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقوقو په برخه کې په دوامدار ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي ترڅو د ښځو د حقوقو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغه ویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغه په خبره ک نړیوال ټولنه په دې ټینګار و نه کړي د شرم وړ خبره ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه د افغانستان د بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي خو طالبان ورسره موافق نه دي. طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي د افغانستان پر یو شمېر پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د چارو کتونکي د وضعیت ته په کوم سترګې ګوري؟ همکار مې اسدالله لودین د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی سره د خبره پوښتلې ده.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل دی استفادې دي چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دي. که چېرته داسې وي تل لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوق ته رسیدګی نشي کولای، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدای نشي چې د خپل حقوق غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي. ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یو ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې د دې غوښتنه کې چې خپل حق حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه فیصله لري کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا حتی دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
دین
لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یو برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپل وجل کیږي او نه هم نور خپلوان لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نشي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دای ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوخت دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه تر رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بیلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مړي، اما ته هغه نشي کولای چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو نوی جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی. اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې مغلا سره وړنې لرو، خو ملګری ملتونه چې یو با اعتبار سازمان دی دغه ډول نیوکه کوي، اندېښنه کوي څه وشي بل اخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، دغه ډول معتبر سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حد اقل کم تر کومه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي.
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دي هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ کله چې د امریکې د منافعو موضوع و، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع و، په قطر کې به پرله پسې ناستې کړي. یو ناسته به د غرمې و، یو ناسته به د شپې و. یعنی دومره جدي د موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې د غوښتنه کوي چې زه باید خپل خوندې ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیه باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوې اقدام نه ده شوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کې دا راپور پړه چې په افغانستان کې بشري وضعیت اندېښنې وړ بللې و خبري کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویلې دغه وزارت سره مخکې له ټولو سب چې 2309 شپته نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو د مهال 401 شپته فعالیت لري. دغه وزارت ویاند عبدالرحمن منیب ازادي رادیو ته ویل چې د موسسي هم تر ډیره د بشري خدمتونو درسول په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوي په موسسو کې کار کوي او اوس اوسګر شوي له اقتصادي ستونزو کړيږي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
مول دغه وضعیت زندگی مو چنون خراب شوه دغه کمته
مخکی پیوانا دولتي کورنۍ مؤسسه کې کار کولو، خو وای د طالبانو پر اتاک سره د دوی مؤسسه وتړل شو او دا هم وزګار شو. دا میرمن چې نغواړي د امنیتی سنځل عمل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 8000 اولا ماش داشتم.
ما اول 8000 ماش درلوده، روز ده 2000 شو کار میکولو. هغه مهال خوا پلار می ناروغه و ما دارو درمل کولی شوی. اوس وزگار شوی، اوس نزموگ ده جون وزیاد داسی خراب شوی چی بیخی پختنه مکوا.
دا میرمن وای یوازې دا نه بلکې د طالبانو پر اتاک او د دوی د ماسیسي په تړل کې دوه سره په لزګونه نور خزینه او نارینه همکاران هم وزګار شوي او لورته اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لتیر یو کال رئیسی پا افغانستان کې نږدې 2000 نادولتی مؤسسو خپل فعالیت په ټپه درولې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن ابیب ازادي رادیو ته وویل
ټول 2309 شپږ غیر دولتي مؤسسې له پخوا د وزارت کې ثبت وي چې لاغو جملې څخه 2009 نوي کورنۍ او 200 بهرنۍ غیر دولتي مؤسسو دلته ثبت شوې دي. په تیر یو کال کې په ټوله کې 1010 غیر دولتي موسسه د خپل فعالیت یا عدم فعالیت راپور د اقتصاد وزارت سره شریک کړی چې له دې جملې څخه 1301 شپږ موسسه عملا خپل د فعالیتونو گزارش موږ سره شریک کړی ده او متبقي عدم فعالیت گزارش لري.
خو نوموړی دا هم وایي چې په تیر یو کال کې 309 نه دولتي مؤسسې نوې د طالبانو له اقتصاد وزارت سره ثبت شوې چې په خبرې په دې کې 102 کورنۍ او شپږ بهرنۍ مؤسسې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت معلومات پر بنسټ دا مهال نه دولتي مؤسسې په افغانستان کې په ټوله کې د بشري مرستو په برخه کې فعالیت لري. دا چې په دغه غیر فعال شوې کورنۍ او بهرنۍ نه دولتي مؤسسو کې په کوم شمیر کسان په کار بوخت او اوس وزګار شوې دي د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان په دې اړه بي خبري وخوده.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم پیو نړیواله مسله تم شو. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. واشنگټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درول غوښتنه کړي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او ازربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تیرش په نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2020 کال د لانجمنې نګور نقره باغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د ازربایجان ځواکونو تیره نیمه شپه د انګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د ازربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي عمل ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړي دي. پوز ویلی چې په دغو بریدونو کې ازربایجان پرسونل ته تلفات رسیدلی خو شمیر نه دی خودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو دی وختو خبر نه کړی خو ویلی دی چې ټول شپه نښتې روانې وي. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي او له هغوی وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د ارمنستان او ازربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحدي ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنگټن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلی چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هواریدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له ازربایجان سره د 2020 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ د لانجمنې ناګور نقره باغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د پرنٹ خبرونې په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د اقتصادي رکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلې دي. د پرنٹ کاجی د افغانستان د جمهوری حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالی او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وزیا او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت د نشټوالي له کبله د بحران لا شور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبه په ماښام د کلیک ټکای اف په نوم د پلور او پیر پاتي اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالی ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانګزي ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نغواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. لدی یو ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاو چې د مالی ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورسپانې تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیږنځای دی په مقاله کې لیکلي، یو شکاله په خوا د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې و په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووشل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پېښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس غنو برخوالو د طالبانو حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان په خوانی لوی درسیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشان د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن لزوی عبد الله بن لادن سره د ایران لاري د مخدر موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کشته من اعلان کړی دی. د په کابل کې د اگست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیل تروریستي ډلې فعالیت کوي.
وز په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنۍ او سیلانیانو ترڅنګ د بهرنۍ او سیلانیانو راتګ هم زیات شوی دی. دوی وایي د تیر کال په پرتله د بهرنۍ او سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم دغه ولایت له تایلند هیواد څخه یو لستانه سیلانیان ورغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا تو شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي دی وايي په غزنی کې د اطلاعات او کلتوري ریاست په همغږي د دغه ولایت لا یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وايي له هرات او کندهار ولایتونو څخه ورسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالا حصار سردار غونډي او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نو مولي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل خوشاله دی چې خپل لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له جنو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نو مولي وايي غزنی شهر او دغه شهر ډیری سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون ور دي.
I think it's missing because
زمپان ز فکر کوم موږ د خپل لمړنی پلان لمخې په غزنی کې تم شو او کله چې مو ټول خارولید نو پوه شو چې دا ډیره خولې دره ده. موږ د غزنی مینارونو ته هم لاړو چې خورا اغیزمنو او هلته د لمر لویدو ننداره ډیره خولې و او به موږ له خپل دوستانو سره تیر شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرنی سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مو شل تنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه، خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سخ کال په 1402 مریض کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې څلور کسان مخکې راغلي وو او 11 کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي آبدو لرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت یې د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی.
په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپل کم عمره ماشومان درنه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان ورسره په کارونه کې ونډه وانخلي نو له لوږې سره مخ کیږي. دغه ماشومان وایي که پلرونو ته د کار زمینه برابره شي دوی به له درنو کارونو خلاص او د ښوونځیو درسونو ته به اوسکار شي. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمېر یې له زده کړو هم بې برخې دي. له ډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان ښار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځوونکي لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وای ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کارونه کړي.
غواړم چې ډاکټر سم، انجینر سم، پلار سم، د دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم، ماشینی مکتب ته ځم، غواړم چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساري اوس خښتي او مازیګر ماسپینی مکتب ته ځو، شپې هم خپل درسونه مرسم وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، درس ویل دي، درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکا او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
داله مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وای بدل، نیمه ورځ خښتې را سره وای، مجبور وی، چاره نسته، کور اقتصاد ضعیف ده، کاروبار نسته، انده خښت ته را ودو، انده خښتې را سره وای، یا ټولی یا نه کار کی.
د غربت په هم دغه تنګورځ کې بیا ورستی ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله هکړي او زرګونه خښتې بارانونو لمنځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکو دي او خښتې مږي.
ولا باران خو چې وسې موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه وغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه، د موږ خښتې هم داسې په میدانو باندې هغه چې وریځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېره خښته دیاري و، کاسې تقریبا 1000 تر 3000 خښتې تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی، لارې ډېرې خرابې دي او ترینکوټ نه بیا د اوروزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دغه دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د اوروزګان پرې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي، نو باید زمونږ لارې سمې شي. او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسالله شمشار اوروزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میاله کني وجره ګوره عبارت رو نه داسې وکي مثلا ولس نګرمه یو وس د چې اجازه نه کوي ته ما سره بیا قسم باور وکړه ما سره خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د بیر دې د وابه چې اوس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیس په خپل کوی خپل درس ته وام خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زور ته گئی مسایت ورسه په هغه په کم په یو ټکو ټکو کال زره ورسوم نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کال وای درس تاسو ول په دا ولاتو کې وجاسه د فونټونو ته وجاسه په دا ول سوالي کې وجاسه په دا مرکز کې وجاسه په دا مرکز کې مرزا پنځه کاله ته کار کې مرزا ته ژوند کوو.
سلام نیک له نیک پر زوینه مې ومنې استفاده نشاري من کابل نه مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ښوونځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځي پرانستل کړ. دا ډېر لوی مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د خبرونه دویم نیمایي تر رسیدو په دې برخه کې درته 19:15 دقیقې باسل رو خو تر هغه وړاندې خبرونه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقوقو په داسې او ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې کړی ده. هغه د ښځونجونو له حقوقو څخه جدي سرغړونې د مخالفانو او منتقدونو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ راپور حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخندړيوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیدار کړي چې په افغانستان کې د طالبان لخوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو لپاره جدي اړتیا ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ټوماس نیکلسن وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقوقو او په دې هیواد کې د بشرپالنې او له نړیوال قانون څخه سرغړونې موږ اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یو هم عملي کړي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي تازرینا امری وای خوانځي او ته لښبګم ټولګي او د پورتنجونو د ورتګ بندیز په افغان کلتور کې ریخنه لري بلکې دا د طالبان نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل کړي ده. اغلی امری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړي چې په ټول افغانستان کې والدینو دنیا عالمانو او خلکو په مکرر ډول خوانځي او ته تنجونو د ستنیدو غوښتنه کړې ده. ورزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله مونی په خپل روسي سفر کې ویلي و چې په لرو پرتو سیمو کې خلک نغولي چې د دوی شپږ کلنې لوري خوانځي او ته لاړ شي. هغه زیاته کړي هڅه کوي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض وکړي او اصولي زده کړې پیل شي. او د ارمنستان او ازبرجان ترمنځ په پوله د نوو نخطو راپور نو ورکړ شوی دی. د دوړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نخطو په پیل تورن کړی دی. بلخوا بیا واشنگټن له دوړو هیوادونو وختي چې سمدستي دي نخطي ودرولي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کېږي نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر امریکا د سپتمبر د 18 د تروریستي حملو 20 کاله پوره شول. دا دویم کال دی چې امریکای په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراته د یاد مراسم لمانځي. د 2018 کال د سپتمبر پر 18 حمله د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او نږدې 3000 کسان پکې وژل شول. د دغه بریدونو مسولیت القاعده شبکې چې هغه مهال له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې ومانه. طالبانو دا ځل امریکا او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به پر کوم هیواد برید نه کیږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو بیا د طالبانو د دغې ژمنې په تړاو شکونه پیدا کړي دي. الزواهری د اسامه بن لادن او خالد شیخ محمد ترڅنګ د سپتمبر د 18 بریدونو اصلي تراهو. آیا افغانستان بیا د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو په مرکز بدلیدلی شي؟ د طالبانو حکومت په داسې موقف کې دی چې عملاً له القاعده سره اړیکې او ملګرتیا وشلوي. د ازادي راډیو د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه بحث ته رابلل شوي دي، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست. دواړه میلمانه به سټډیو سره وصلېږي. ښاغلی زرمست سټډیو سره وصل شو، وربه شو بحث بلدنه پیل کو. زرمست صاحب، یو اشکال مه وروسته القاعده بیا په افغانستان کې حضور لري، مشر په کابل کې وژل کیږي، دا یو اشکال مبارزه د القاعده په وړاندې چې امریکا هلته ورغلې و، یا شل کاله مبارزه، څنګه وستاس په نظر دغه مسیر څنګه پایل شو، څنګه پایته ورسید؟ اوس افغانستان آیا په داسې یو موقف کې دی چې بیا د داسې ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، وایو چې ټول روغ سلامت اوسئ. مننه چې زموږ رابللای. چې ته موږ د امریکا هغه ګول ته وګورو چې دوی راغلي وو د یو ترهګرې ډلې د ځپلو لپاره افغانستان ته، او دوی دا نړۍ ته ښودله چې زموږ دغه جنگ چې دی دا د تروریزم خلاف دی. نو که چېرته موږ دې ته وګورو نو تروریستي ډلې خو دلته نور هم زیاتې شوي دي، او د القاعده نه سخته ډله بله را پیدا شوې ده چې داعش ورته ویل کېږي. نو که دې ته موږ وګورو نو د امریکا راتګ دلته او زغودي دا دومره مصرف او دومره قربانیانې چې دلته ورکړي، نو دا بالکل بې معنا پاتې شو دی.
ښه، او آیا اوس دغه کوم شکونه او اندېښنې چې د زرمت صاحب چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدلېږي، خصوصا د اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې زواهري کابل ته ارګ ته په 200 مترۍ کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو؟
بالکل، د نړیوالو خو دا اندېښنې شته چې دوی د ترهګرو سره نږدې اړیکې لري، او که چېرته د سیو لټورې چارواکي په افغانستان کې دننه په کابل کې په لیدل کېږي او بیا غلطه وژل کېږي، نو دا خو د ټول نړۍ لپاره یو اندېښنه رامنځته کوي. خو په عین حال کې زه نه پوهېږم چې تر اوسه به دا ثابته شوي چې دلته الزاویری رښتیا هم وو او که نه، دا بل بحث دی. خو که چېرته امریکا میډیا او د امریکا د کوم سټیټس چې په نړۍ کې دی، کدا چېرته یو شی په یو چا ورو هم تپي، هغه ډېر لوی تاثیر لري په دنیا کې. او موږ تاسو ته معلومه ده چې هغوی یو نامشروع خبره هم وکړي، نو ټوله دنیا د هغوی غږ سره غږ یو ځای کوي، او هماغه تون چې د هغوی په ژبه دی ټوله دنیا زمزمه کوي ورسره. لکه افغانستان ته چې راغله وار ان ټرر یا د تروریزم خلاف جګړه، حتی زموږ ګاونډیانو هیوادونو هم هماغه تون زمزمه کاوه چې کوم جوړ بش زمزمه کاوه. در حال کې چې په نړیوال قانون کې د تروریزم سره جګړه نه کیږي، ځکه تروریزم یو هیواد نه دی، یو ارمی نه ده، هیڅ شی نه ده، یو لفظ ده. او تروریزم داسې یو شی دی لکه چې د اکسیجن سره جګړه کوي، یا مثلا د مچانو سرماشو سره جګړه کوي، ځکه چې دا یو ډېر پراپاګاندا شی دی. دا یو د دې سره وار نه کیږي، د دې سره جز کریمینل د غوسر سترګل سره کیږي، یعنی جرایمو خلاف مبارزه چې دا سره کیږي. لیکن بیا هم نړیواله د غوس د چون سره خپل غږ زمزمه کوي، هغه شویل د امریکا چې کوم موقفي، نو هغه خطرناک دی افغانستان لپاره. نو زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو لپاره کوم ښه زیری دی.
او سلامات او زرمت صاحب، کور مودان، اما حداقل طالبانو هم په زغرد نه د تایید کړي چې د غبریت کې د الزواهری وجل سوي وي، خو امریکا او د امریکا ولسمشر ویل چې لکره استخباراتي شواهد ورسته د غبریت کړي، او دوی یقیني دي چې په دې بریټ کې الزواهری وجل سوي دي. سلامات او کور مودان، صدیق منصور هم استودیو ته وصل شوی. منصور صاحب، ستاسو په نظر یو اشکال وو تل د پر امریکا د القاعده شبکې د بریټ، اوس بیا طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، هغه مهال هم د بریټ پر مهال هم طالبان واکمن وو. څه بدلونونه راغلي په افغانستان کې؟ آیا ویلې شو یا د اندېښنې پر ځای دی چې بیا بدلته ځینې وسلواله ډلې د پخې ځای پیدا کړي لکه القاعده او داعش او نور هیوادونو ته بغوخ پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین سپتاسی خاغلی زرما استم کاران او ټول مازه زوریدم کوته. السلام علیکم رحمت الله. موږ تاسو د شلکلم د جګړو بهیر چې افغانستان په مظلوم ملت تپل شوی وو، او د امریکای د پخوانی ولسمشر دور دبليو بوش د لیوانی او پریکړه په اساس رامنځته شو، وم لیدل چې د افغانستان خلکو ته پراخ ناورینونه راوړل، او زموږ او ستاسو سلګونه زره بیګنا او بې دفاع انسانان شهیدان، معلول، یتیم او مهاجر کړل. دا د هغو تیرو جنایاتو د لړۍ او کړۍ وه چې د امریکای متحده ایالاتو، ناټو او پخوانی شوروي اتحاد او ورسره د افغانستان نه د جګړې د ډګر جوړولو لپاره عملي کړه. موږ او تاسو وینو چې دا اوس هم که د طالبانو د تیر دور نه تر ننه پورې موږ او تاسو حالات او وضعیت مقایسه کړو، په ځای د دې چې د افغانستان امنیت پرمختګونو او سوکالۍ لارې پرانیستل شوي، د نړۍ او سیمې د هیوادونو او ملتونو د ورورګلوۍ او ګډ ژوند او دوستۍ لارې پرانیستل شوي، د تروریزم حتی د سټیټ تروریزم او دولتي تروریزم لارې چارې برابرې کړې، د امریکای متحده ایالاتو او ناټو او نورو هیوادونو ته په نورو د نورو ملتونو په خاورو کې هم د پراخو لاسوهنو او جنجالونو د رامنځته کولو لارې چارې برابرې کړې. له دغې ځای یا له دلته چې کمې سکروټې جوړې شوې یا خلک تربیه شوي او روزل شوي وو، وم لیدل چې منځنۍ ختیځ په اورونو لمبه کړ، د عراق جګړه، د سوریه جګړه، په لیبیا او په نورو هیوادونو کې ناورینونه او د عربي سپرلی په نوم حرکات او فعالیتونه.
منصور صاحب،
دا ټول د امریکایي د جنایتکارو استخباراتو د شومو عزایمو او
نورو کړنو. تاسو وایئ چې د امریکا د ولسمشر مثلا پریکړه یا ناسمه پریکړه و چې افغانستان ته سرتیری راولېګل، جګړه وکړه، لزګونه زره کسان پکې وژل شول، فکر نه کوي چې په کور دننه د افغانستان په سیاستونو کې یا په سیاستوالو کې هم داسې درایت نه و چې پر ځای پریکړه وکړي؟ ځکه هغه مهال خو پلمه هم دا و چې اسامه بن لادن دوی ورو نه سپاره. فکر نه کوي چې په کور دننه مثلا کې ځینې پریکړه کېدلې دغه شلکلنه جګړه به نه وسوي، ممکن امریکا افغانستان ته نه راغلی؟
دغه موضوع ډیره دقیقه او پر ځای ده. موږ په خپل په کور د ننام ستونزې او مسائل لرو، او اسباب هم نه یوازې کورنی بلکې لوی اسباب بهرنی دي. د امریکای لاسوهنې، د برېټانیا لاسوهنې، د دوی د لاسپوڅي پنجاب او اخوا د ایران او د روسیې او نورې کاونډي هیوادونو لاسوهنې، د دوی هغه لاسپوڅي چې دلته روزلي، دا ټول هغه اسباب دي چې د دې ملت نه د جګړې خطا او خاصاک جوړ کړي. د نړۍ د بارودو او د وسلو د کمپنیو لپاره دوی کار کوي، د استخباراتي او پرایس سنټر کمپنیو لپاره دوی روزل شوي او کار کوي، او د افغانستان په ملت کې دغه جګړې تپلې دي. دا سمه ده چې په د امریکای د 11 سپتمبر واقعي تک موږ او تاسو زیر شو، هلته واقع وشو، تر اوسه پورې دا ثابته نشوه چې دا مسله دې کې د کوم افغان دخیل وي. ټول هغه خلک چې په دغه بریټ کې دخیل و، هغه د امریکایي پاسپورتونو او تابعیت لرونکو، په امریکایي پانتونونو او خوانځیو کې روزل شوی خلکو، د امریکایي اوسیدونکو، د افغانستان سره دوی
هیڅ او پلمه همدا او منصور صاحب چې طرح د حمله طرح هغه مهال چې اسامه بن لادن او د القاعده بنسټې خودون کوي په افغانستان کې، او طالبانو ورته وایځای ورکړي، او د طالبانو هغه مهال مشر مولا محمد عمر ونه غوښتل چې هغه امریکا ته وسپاري. پلمه همغه و همغه مهال اوس فکر نه کوي چې دغه سیبرته وضعیت ترنګلې کیږي؟ ځکه الزواهری کابل کې وجل شو، طالبانو څلور وی ساعته چپتیا په غوړه کړه، بیا یې ویل چې دا برید موږ غندو او دا د نړیوالو اصولو خلاف کار شوی دی.
دغه مسله هم ګوري کما د اسامه بن لادن د حضور نه راوخلو چې هغه ډیر وخت په پاکستان کې تیر کړی او پاکستان په امریکا کې دروزنه اخیسته و د ویل کېږي چې د سی آی په خوانې همکارو د افغانستان په تیره جګړه کې د امریکا او د سی آی په مرسته راغی د هغې نه وروسته په پاکستان کې و د وژنې غږ یې د پاکستان نه پورته شو د القاعدې نور اکثریت مشران د پنجاب رجمنټ چې د برېتانیې ځایناستی دی د برېتانیې د پخواني پوځ برخه وه د هغوی د روزنې د کمپونو سره ووژل شو هلته پیدا شو او دا نور القاعده هم هلته وو دا اوس چې کله د ایمن الظواهري د وژنې غږ پورته کېږي موږ په هماغه ورځ هماغو شیبو کې ویلي چې دا هم یوه پلمه ده دا هم د افغانستان د تباهۍ او بیا دلته د اورپکو ډلو او جګړو اورته د لمن وهلو لپاره پلمه ده هېڅ که داسې نه وي نو امریکا دې دغه شواهد راوښیي تر اوسه پورې د امریکې استخبارات د امریکې دولت د امریکې د دفاع وزارت او اف بی آی دې ته نه دي حاضر شوي چې لږ تر لږه یو ویډیو خو وښیي دوی وایي چې ایمن الظواهري د څو دوو میاشتو یا د جون د میاشتې نه د تعقیب لاندې و زموږ استخباراتو د تعقیبو د څو وارې برنډې ته راوتلی وو نو عقل خو دا نشي منلی چې دی د برنډې ته راوځي ستا استخبارات دې هلته وي که د یوې توکمې په اندازه کامره م ورته نصب شوې وی د دې به لسګونه ویډیوګانې
نو منصور صاحب القاعده شبکی هم مثلا داسې پزغر درات نه دی کړی القاعده هم رد نه دی کړی القاعده هم درات لپاره کوم دلیل نه دی وړاندې کړی یا حد اقل د ایمان ظواهری یا کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور کړی دا معنا چې فکر کوم خبره خلاص ده نو ظواهری نور نشته
دا نه دا خو دا سمه ده په لومړی وختونو کې تغغونه پورته شو چې هغوی ویلې چې زموږ شیخ ژوندی دی او مشکل نشته دا مسله دروغ ده طالبانو هم دا تر اوسه تایید نه کړه امریکې هم ویډیو نو لږ تر لږه موږ وایو د خلکو د قناعت دپاره د دې نړۍ د میلیاردونو انسانانو د قناعت دپاره خو امریکا خو په ټیکنالوژۍ سنبال هیواد دی د ډرون چې حمله کوي او یو انچ د ځمکې لاندې دله شي لا ایدا د 2001 کال اداوي بي نو نن خو دې مونږ ته یو 15 ثانیه کلیپ راوخی چې امنو ظواهری الته ناشتا کولا کو وختې ګمنځول کو ورزشې کو کو ټوپونه وهل څه کول او څنګه وژل شو د دې نه غیر ک مونږ او تاسو د امنو ظواهری په خبره باندې بیا د افغانستان په اور اچول غواړو او یا دوی غواړي چې افغانستان په اور وسوځي دی لکه د اسامه بن لادن د پاره نه د ملا محمد عمر مجاهد په خوانی پریکړه د توجیه وړ و چې د اسامه بن لادن لپاره د شل کال د افغانستان په مظلوم ملت او ولس باندې دغه سي جګړې تحمل شوې دلته خلک وژل شو کلی تباہ او برباد شو خارونه تباہ او برباد شو میرمنې کندې شوې بچي یتیمان شو خويندې مایندې ګورې شوې او په لسګونو زره انسانان قتل عام شو د خلک بی عزت او بی عفته شو مهاجر شو دا فکر کوم چې دا هغه مړې په دې جړه نه ارزیدو دا کولای شو دا هغه نه هیله کړی وای چې ته یا پاکستان ته واولای یا لار شه خپل عربي ملک ته یا بل کم ځای ته لار شه ته خو ډېر لاري ډېر امکانات لري مکه ودا د افغانستان مظلوم ملت په متابا کوا د امریکای د فارم دا یو ستر جنایت وک ملا محمد عمر مجاهد هغه نور سپارلو د افغاني غیرت یا د اسلامي غیرت یا د افغانستان د تاریخ په اساس چې دا یواز د بن لادن د پاره نو په دغه کې دغه جنرال ډاکټر برایدن هم په زخمی حالت کې د افغانانو کور ته پناه وړي و مګر افغانانو صحیح سلامت انګریزانو ته وسپارلو دغه چې د هندوان راغلی و هغه چې پناه اخیستي سپارل شوې ده د
امریکایانو په دې خبر استاسو پرې کوم ځکه د خبرونې بحث خبرونه وخت کم دی منصور صاحب تاسو خبرو ماده سه جاج وخت چې دواړه طرفه ګرام دی امریکا هم سم پریکړه نه کړي د شلکلن ماموریت په افغانستان کې وک خو تاسو انتقاد کوي چې دغه ماموریت هم به نتیجه وو او لا هم هغه کوم هدف ته چراغلی وو هغه هدف ته ونه رسیدل او دغه راس په کور دننه هغه مهال طالبانو د طالبانو مشر هم ممکن احساساتي پریکړه کړي وي او پریکړه سم نه وي ځکه چې افغانستان یو جګړې کې ښکیل کړ اوس راځو دې ته چې اوس شرایط په څه ډول دي طالبان بیا وخت رسیدلی دی واکه هم دغه د سباند کال پوره شو زرمست صاحب ستاسو په نظر آیا طالبان رښتیا هم له القاعده سره اړیکې لري او کنه؟ لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې هیڅ ډول اړیکې نه پالي ورسره، ملګرتیا هم ورسره نه لري، او الزواهری هم که چیرته په شیرپور کې اوسېده دوی پرې خبر نه وو.
ګورې کچرته الزواهری په شیرپور کې رښتیا وژل شوی، نو دا خو بالکل ثابتوي چې د دوی اړیکې په هماغه رقم چې پوښاوې اوس هم ورسره دي. خو کچرته دا اړیکې نشي ثابتېدلی، دوی به چې دا ثابت کړي چې دا بین المللي ټولنې نه خلک روغواړي، حیاتونه روغواړي چې راشي ګورې ورته دا الزواهری دا مړی دی، دا ډي ان اې دا شګه دا چکې. نو زه فکر کوم چې دلته څه نه څه شته ده، د سم ده چې بخي پاک لاسونه دي او څه نشته. او که چېرته دوی بیا پاک هم وي او دا کار نه نشي کولای، نو بیا د دوی کپاسټي دا ډېره لږ ده، او یو ځل بیا به دوی په هماغه لار روان دي په کومه چې په 2000 کال کې روان شوي وو، چې هغه ګټه چې دوی د وینو د سرونو په بیا باندې کړی وه، او هغه شریعت چې دوی د ځانونو په بیا کړی وه، هغه د یو نفر په خاطر تلاړه. اوس به بیا همدغسې کوم مقاومت چې دوی وکړه، کوم انقلاب چې دوی مسته راوسته، کومه ګټه چې دوی وکړه، دا به د یو نفر یا د یو وړکې خبرې د وجنه به دوی مانی بېرته نسکورېږي. ځکه افغانان دومره حوصله نه لري. که موږ تاسو تېر تاریخونو ته وګورو، همیشه یو کال دوه کاله پس د افغانانو حوصلې تاق شوي دي او بېرته منسجم شوي دي، او بیا د هماغه حکومت خلاف یا د هماغه اشغال خلاف راجک شوي دي او مبارزه کړې ده، او مبارزه سخته مبارزه کوي. که طالبان افغانان دي، دلته نور افغانان هم شته دی، صرف انګېزه په کار ده چې یو ځلې انګېزه خلکو ته جوړه شوه، نو بیا دلته ډېر مشکل جوړېږي. نو دوی ته په کار نه ده چې سیاست یو ځلې بیا بالي، دوی خو تجربه لري، او دا تجربه د دوی ډېره نوې ده، او دا وینو چې دا په هماغه لار روان دي.
افغانان یو څه مطمئن وو، نسبی امنیت په افغانستان کې ټینګ شوی وو، خو دغه د 17 سپتمبر پیښه باندې نن موږ تاسو خبرې کوو، یو اسکال پر اسپل بیرته همداسې تشویشونه پیدا شوي چې ممکن دغه سی یو پیښه بیا وسیله افغانستان، مثلا په ازبکستان او تاجکستان باندې له افغانستانه داعش توغندي وو توغول، طالبانو هم دا تایید کړه، هغه داعشان ونیول، ټي ټي پی په افغانستان کې قومندانانو وجل شو، مثلا ایمان الزواهری وجل شو، یعنی تقریبا ټي ټي پی داعش او القاعده هغه سید چې عملا حضور په افغانستان کې تایید شوی دی. طالبان څنګه وکولای شي چې دغه زړې ملګرتیاوي مثلا چې القاعده سره درلوده، ټي ټي پی سره درلوده، داعش سره خو به ملګرتیا نه وي ځکه چې دا نوې پدیده ده، اما دغه دو نورو ډلو سره ملګرتیاوي څنګه وشلوي؟ ځکه دغه ته یو څه جدي پریکړه پکار دي، ځکه بیا هم د افغان ولس سرنوشت ور سره تړلې. کله که سي غلط فیصله کیږي، دوی دلته ځای پیدا کوي، ممکن بیا د سی او جګړه لکه په افغان لکه شل کال چې وشو په افغانستان کې پایل شي.
متاسفانه چې غلط پریکړه خو زخت ډیر دي، او په نادانه ده چې دوی په دې کې غلط کوي، د انجنونو مکتبونه دي، ډېرې مسلې دي. که چېرته دوی په دې لار باندې روان دي، یو ځل بیا هماغه لورته دي چې وخت به خل راځي، او دوی به د قدرت غورځي. او بل راغلستا خبره ته چې دوی به چې دلته مثلا ټي ټي پی دی، بل دا افغانستان چې دی یو غریزه علاقه ده، دلته تقریبا 15% د وچ ځمکه چې ده د غرونو ډکه ده، او غرونو سلسله هم ډېرې سختې وي. دلته درې لکه بهرني او داخلي فوجونه وو، هغوی ونه شو کولای چې مثلا ملا عمر پیدا کړي، بل پیدا کړي. نو دلته ډېره مشکل ده چې یو ډله دلته خدمت کوي او دا بشپړه کنټرول شي چې دلته باید هیڅوک هم نه وي. لیکن دا به یو شي کېدلی شي په سیاست باندې، په ډایالوګ باندې، چې نړیوال ته قناعت ورکړی شي چې دغه د زموږ اړیکې موږ پرې کړي دي. لیکن د افغانستان جغرافیه داسې ده چې ډېره مشکل ده. موږ د ستاسې کومک ته اړتیا لرو، موږ هلیکوپټر ته اړتیا لرو، سټلایټ ته اړتیا لرو، چې موږ د دې سره مبارزه وکړو. که چېرته تاسو پټه خوله ناستی او د کاله په څنګ کې یو سړی اوسېږي او تاسو خبر ناستی یا ته خبر استی، هغه بشپړ دروغ وي، او تاسو نړۍ ته قناعت نشو ورکولی. یو میاشت دوه میاشتې تېرې شوې، تاسو اوسه پورې نړیوال حیات نه ته راغوښتی چې دوی وګوري چې دلته ډي ان اې ټسټ کې بل شونه داځې احصایه وکړي چې دلته آیا د سکار شوی ده کنه. نو په دې طریقه باندې په پټه خوله باندې په داکمو زړې تراوی چې دوی روان دي په دې کنه فکر وکړم چې دا وړې شړې شي.
بله کور ودان ډیره مننه زرمت صاحب. منصور صاحب ستاسو په نظر باندې طالبان څوکي زکه د واکې دادې څخه باندې کال وته ما لا هم پر رسمیت نه دی پیژندل سوي، لا هم افغانان په ویره کې دي او داسې ویره ورسره ده چې ممکن افغانستان یو بل جګړې ته لاړ شي، ځکه په کور دننه هم د مقاومت جبهې لخوانه وسلوالې جګړې شروع سوي دي، چاودنې کېږي په کابل کې، په جماعتونو کې چاودنې کېږي. څه وکړي چې دغه وضعیت کنټرول کړي او بل اخر افغانان د آرامۍ سا واخلي؟
موږ لپخوا تجویز لرو چې د خونړیو انقلابونو بریدونو او حملاتونو څنګه جوړیږي. هیڅ ملت لدی ګټه نشي اخیسته مګر د وسلو کمپنۍ، د بارودو کمپنۍ، پرایس انټاری او جرتی قاتل کمپنۍ چې دغه کاروبار دی، دغه د بازار لپاره متاده او د جګړې میدانونه جوړول غواړي ترڅو د دوی وسلې پلورل شي. دا عقل خاوندان چې لله الحمد واجنه شي چې د الهي ورکړې نه ټول انسانان ور باندې بشپړ قناعت لري، هغه عقل دی چې هر څه ته ورکړل شوی او هیڅوک هم نه وایي چې ماته کم راکړل شوی. هغه څوک چې د عقل ادار لري، که هغه امریکایان دي، که هغه موږ افغانان یو، که هغه د نړۍ نور هیوادونه دي چې اسلامي او غیر اسلامي دي، باید د عقلانیت نه کار واخلي. د خونړیو انقلابو په ځای د ترقیاتي انقلابونو د پایدار امن او پرمختګونو لارې چارې مساعدې کړي. د ملتونو راشدر شه، که هغه فکري او فرهنګي راشدر شوي، که هغه سوداګریزه او تخنیکی برخو کې راشدر شوي، که هغه مطبوعاتي اړیکې کوي، د صحت او ګرځندوی د لارې دغه د هیوادونو لارې او دروازې پرانستل شي، راشدر شه پیل کړي او د یو بل دردونه وګوري. د هغې دردونه لپاره د حاذقو طبیبانو په څېر رښتینې او عملي نسخې تجویز کړی شي ترڅو نه یوازې د افغانستان بلکې د ګاونډیو او د نړۍ د
منصور صاحب فکر کوي دغه سي وړتیا شته په د طالبانو په حکومت کې چې اوس په افغانستان باندې واکمن دي، دوی دغه سي پوتنشل لري چې دا کارونه دغه نسخه ورکی افغانانو ته او بل اخر یې په ټپونو باندې مرهم کېږي؟
نو ما خو ویلې چې دوی خو ځانونه ډیر قوي ګڼي، دا په 50 ملکونو سره جګړه او دا وی د راپرځولو ادا د حکومت او د اسلامي امارات ادا وی مکثریت چې په د قدرت په ګډوی ناس دي، د دین شيوخ دي، د حدیث او د قران شيوخ او مفسرین او محدثین دي. هغوی سره هغه کتاب دی چې علما فرمایي چې جميع العلم فی القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قران کې دي مګر د خلکو اذهان ته مقاصر دي. پاجی مشان قران کې او په نبوي حدیثو کې د ژوند د پرمختګونو د ترقی د مراوداتو د ډیپلوماسي ټول مسائل واضح دي. د حدیبی صلح بهترین نسخه ده چې چیرته د امریکای د بریدونو نه مخکې په هغه عمل شوی وي، د امریکایانو نړیوالو سره په هغه په اساس مراودات شوی وي. موږ به نن د شل کلنې جګړې په قربانیانو قبرونو ته نه جلل او نه به هم دومره تباهي
رامنځته ورمو ودان
ترقیاتی او نورو برخې ډېر تشتنه چې باید کار کړی واخیستل شي. خو نړیوالو ته هم پکار ده چې د عقلانیت نه کار واخلي، د بشري ورورګلوي په اساس، مسلمانان د اسلامي ورورګلوي په اساس،
سلامت
افغانان دغلته افغاني او قوت ورورګلوي په اساس د ژوند امکانات برابر
کړي. کور ودان د بحث د پای شېبې دی. ورزو زرمست صاحب، زرمست صاحب تاسو د پای خبرې هم اورو، څو چې افغانستان بل اخر بیا یوې جګړې کې ښکیل نشي او طالب سیاستوال څنګه افغانستان یا افغانان له اوسنۍ ناورین نه خلاص کړي؟ پلان ډو کې ډیر
د ټولو نه مخکې باید طالبان د هغو خلکو نه کار واخلي چې دوی په سیاست باندې بلد دي او دغه د مشورو څخه کار واخلي او د دې تنگ فکری نه راووزی ترڅو دلته د خلکو افسلی ورته تاک نشي او یو بل بدیل دوی ته پیدا نشي. اوس مهال بدیل نشته، که چېرته بدیل وي نو مقاومت به ډېره ترقی کړې وي. نو دوی به چې زړه پر زړه
نظر پراخ کی او خپل تګلارې سره سامي کی کور مودان زرمت صاحب د خبرونه وخت نور اجازه نه راکوي خبرې همدلته پای ته رسو ډیره ډیره مننه د ازادي رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسید لخپل میلمنو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکي صدیق منصور او د سیاسي چارو لکتونکي بشیر زرمست نه ډیره مننه زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه